السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان وو بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې په 2023 کال کې د طالبانو پر کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې باندې خبرې کیږي. د دغه بحث کوربه زما همکار احمد شیبر دی. وروسته له میلمنو سره سټوډیو ته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات ولایت کې تیر شپه د وی زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.3 درجې وو. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزلہ د شپې په 12:26 شوه او مرکز د ځمکې له ساحې 0.5 کیلومتر لاندې وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلې وشوې چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمید الله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان لارې د پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلیدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه کې پانګه واچوي. ازبکستان د قطر نه غوښتي چې په ترانس افغان پروژې کې پانګونه وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پوځ له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د اروپیخو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د نوم له ذکره پراته راغلی چې په یو ګاونډي هیواد کې ټي ټي پی او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې په نازایونه او د عمل ازادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند په سباندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه د خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپلو 1200 سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې کړې دي. د ترکیې د دفاع وزیر په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خپور شوی ویلي چې د ترکیې په وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 950 وسلوال وژل شوي او د خپلو سرتیرو غاچې اخیستای دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو د حکومت د کورنی تګلارې او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو. د 2023 کال وروستۍ اونۍ ده. په تیر یو کال کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلاره څرنګه وه؟ له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاوده پاتې نه شول. ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه. د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط سړه پات شول. له اروپایي ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاوده شول چې دغه اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړې، خو سیاسي روابط یې ساړه دي. له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ورلمخه داسې وړاندوینه کړې وه چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پات شي، یعنی وده به ونه کړي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره د افغانستان اقتصاد 50% کې زیانمن شو. په کور دننه یو عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده. دا هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور د طالبانو د حکومت د پرسمت پیشندلو مخنی ولیده. دې مسلې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفي تاثیر کړی دی. د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت په کوردننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې ښکېلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډې شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي، هغه یې خپلو خلکو ته سپارلې دي، چې شایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به له شاغلی سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تیر یوه کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو ګډون کوونکو میلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنی حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو کور کې دننه د ده په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کی، چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. دا هغه تر څنګ یو حکومت یا یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او دا هغه پر رڼا ولس ته او نړۍ ته جوته نه وي چې دا لنډمهاله او اوږدمهاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بل ستونزه ده. دا تر څنګ بل ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ده، دا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داسې یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره د چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوي تقرریګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه ویني چې په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی او د ولس ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزه شته. تر ټولو بیا غټه اومده بل ستونزه دا ده چې د هیواد نیمایي قشر نیمایي بدنه فلج ده، چې هغه ته موږ خویندې لورګانې او میندې دي چې هغو دپاره تعلیم کار شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس درنه ناراضه ده. هغه ته چې ولس درنه غواړي هغه نه کېږي، یوازې په دغه چې تا امنیت تامین کړی او د دې امنیت دا ستا مسؤلیت دی چې په هغه تېر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملونه نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه، اوس چې جګړه نشته دا ستا مسؤلیت دی. لاکن نړیوالو سره ګاونډ سره روابط جوړولو په خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري، بیا د نړیوال قوانینو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، موږ هم یو د جمع نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه. د شهاب صاحب نظر به هم پلند واخلم. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کوردننه څرنګه ښکاري په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شیبر صاحب تاسو درنو مجملو ټول اوریدونکو ته. لمک سره بعد یو تل یا یو ترازو موجود وی چې دغه په اساس باندې د طالبانو د اوسنی حکومت دغه اعمال په تیر یو کال یا تیر دوه کلونو کې په ارزیابي کو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فاکتورونه وځ کولای شو، ټولنیز هوساینه وځ کولای شو، زیربنا او پرمختګ وځ کولای شو، امنیت او د قانون تطبیق وځ کولای شو، او د تورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم که په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي، نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي، او د تطبیق مراحل یې هم خلکو ته واضح او هغه لارې چې دوی ورباندې تطبیقوي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موږ په تیر یو کال کې د کومې لویې ستراتیژۍ یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه ده لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوایم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کاله وروسته څنګه وینم، پنځه کاله وروسته څنګه وینم. له ما سره یو روډمپ یا د لارې یو نقشه نشته. د ټولنیز هوساینې په برخه کې تاسو به د ام اس اف یا د بی پولو ډاکټرانو راپور اوریدلی او د ته ورته د ځینې نورو نړیوالو نهادونو چې په هغې باندې طالبان حساب نه کوي او د دوی د روغتیا د عامې روغتیا د سرپرست وزیر خبره وه چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغوی ویلي چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا له ستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالي منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځني ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له ښوونې او روزنې وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی، متاسفانه په یو کال کې موږ مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قشتېپې پروژه لرو یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوي دي، ولې له قشتېپې پرته قشتېپه باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فکتور دی. ولې پرته له قشتېپې نور څه لرو؟ یعنی یوازې قشتېپه خو د شلو دیرشو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځواب دی نه ده چې په موږ پرې اکتفا وکړو چې موږ د دغه زیربنا د هیواد لپاره چې ضرور ده دا ور باندې تکمیل کو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. دا کوم کړنې چې تر سره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ولې اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري او دغه د خطوزه وضاحت لپاره مقررې باید موجوده، دغه لپاره باید نو طرز عملونه موجوده. دوه کاله یا دوه نیم کاله زه فکر کوم چې کافی فرصت دی چې افغانستان باید د یو اساسي قانون څښتن شوی وای او د هغه قانون پر رڼا کې بیا نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین پر رڼا کې باید ټول جوړی چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د
افغانستان ماننه مننه بیا هم د موضوع تر اوسه کې تاسو صادق صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صادق صاحب هم ځینې اشاره درلودې او تاسو هم تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کړي او دوی په افغانستان کې له دوی به وورو. تلاش صاحب تاسو څنګه ارزوي د طالبانو اقتصادي پالیسی؟ بله تلاش صاحب ستاسو ټلیفون سم نه دی فکر کوم. تلاش صاحب کله څه ځای بدل کی بهتره وس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د میز غډونوالو ته، د بحث غډونوالو ته او همدارنګه د ټول رادیو ټول کارکونکو ته د زړه د کومې احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شي برسه مبارک مخکله ده چې تاسو باس ترایس د ځینی کسان باید په ډیرو غټو غټو کتابخانو کې کینه وو د کتابونو په ولولو، په دې خاطر چې دا تھیوری سم خلق دي. هغه کسان په حکومت ولی کې کامیاب، بریالي او پیاوړي دي چې د تھیوری د تھیوری لا برخه څخه راوځي د عمل برخه ته. حکومتداری په عمل کیږي، حکومتداری په تغییر کیږي، په حکومتداری په معیارونو باندې څرخیږي، نه په تیوریسانو باندې. دا تیوریسانان ناکام خلک وسو بولم او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو اوږدو اوږدو کتابخانو کې وي. دوم بس راتم اقتصاد چې دا مسلک د درس هم پر کوم او مصروف هم کې او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات وو. کچې ته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعا ناڅرګم چې تازه کې جاره کم اقتصاد ده. اما لامل څه دی؟ دا اقتصاد چې موږ تقاضا لرو دا ولې دې ته نه رسیږو؟ څوک سره چې غواړي او حکومت دلایلو څومره شرایط ورته مساعد او څنګه کولای شو چې دغه حق موارد ته چې د موږ په استقلالیت پوری زیات پټر کې نه وي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د ډیر نظام په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان ته افغانستان کې کار کوي حدود 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاری د افغانستان په زراعت باندې وسوه. ولې د خوړو اقتصاد د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لک قندوز، بغلان، سمنګان، جلال آباد او خوست په دې ولایت کې دغه زراعت میکانیزه کړي. حکومت به چیغې وهلې او پوزلونه، پلانونه، برنامه دا به ټول د دوی په میز ورته واچو چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. دوی به راپورته سول ښځو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال ورشوی. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي او د راتلونکي نسل د موږ باید څه ځواب ورکړو او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی؟ دومره پیسې چې افغانستان ته راغلل
تلر سه محترم که دغه وست تراشو تلر سه په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر راغلل او تر ټولو ډیر مرستې د امریکا متحده ایالاتونو کړې دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولي ډیر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوې دي او څومره کم کار شوی دی. لږ تر لږه 130 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګیدلی دی غلا نظامي او د اړخونو نه پرته. تلر سه په تیر یو کال کې له اقتصادي پلوه که په لنډو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسي څنګه ده؟
د طالبانو پالیسي نسبت مالی منابع وته زه ډیره خوندوره بولم په څو دلایلو. اول د موږ کرنسی یا پولي ثبات یا د پیسو ثبات د بهرنیو اسعارو په وړاندې هیڅ څوک نه سو. هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارت په وخت کې لدی حالات څخه لوړ نه سو. اولیتو کې لکه غوړي، وړه، بوره، تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوي دي او اوس د افغانستان په بازارونو کې معاملې کیږي. د افغانستان د افغانستان بانک ذخایر هغه پیسې چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات زدي د افغانستان بانک ذخایر ته ورسي. په دا خاطر چې د موږ تاسې ملي سرمایه 10 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور په امریکا کې کنګل شوی دی او یو مقدار سیویس ته انتقال شوی دی، هغه سرمایه هم نه معلوم. بل خبر مالیات په ډیره پاکه توګه شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجې ته ځي. ملي بودیجه مو په دې کال کې د تاریخ په اوږدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د عوایدو څخه راغلې ده. هیڅ نوه بهرنۍ مرست او همکاري ورسره لیدل کیږي. په دې معنا چې هم د اسلامي امارات دستګاه ویټامین سوالا چې حدود 1 میلیون کسان کار کوي او همدارنګه وړي پروژې په تدبیق سولې، همدارنګه هغه غټې پروژې تدبیقات پرې روان دي او د نورو په غټو سیمو پروژو د پاره لا خبرې روانې دي. امریکا اقتصادي او بانکي حاضرات وزن کړي دي متصفانه چې د اقتصادي ډګر لږ متاثره
کړی. مننه تلر صاحب. د برخې ته به بیا راشو. شهاب صاحب، د تلر صاحب څرګندونې مو واورې دي که ستاسو نظر واخلم. تاسو یوازې قوشتېپې ته اشاره وکړه مخکې.
خبره داسته جناب شیبر صاحب چې حکومتونه د دندو او مسولیتونو یو لیست لري او د هغه مطابق باید روان اوسېږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات خوشباوري ورکول او د غستاینې او د مدح او د شانو تجربه په جمهوریت کې وشو او متاسفانه چې ناکامه و. زما غوښتنه به له هغو کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دای چې هغوی سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډیر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسوي. هغوی په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې هغوی ته سالم نظریات ورکړو او دغه په ډیر مدغو سره به زه فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شوه، د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت نه وي، دا تریریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ ژوبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شی وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحیح خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې په همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی، دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه دې ته باید پاملرنه وشي.
مننه شاب صاحب.
په بخښنه سره فقط هغه د پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم. موږ د یو مشخصې تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چاته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که ډیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پادشاهي نظامونه دي، دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شاب صاحب. له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او د بهرنی پالیسی مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مودي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کپلند واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته وباش مېرمن
ازمن شهاب صاحب، نظر 2023 ته په 2023 کې مګه د دې شاهدان یو چې ځنی لاستراوړنې د تعاملات په باندې شي وی دي چې د نن کار نشو کولای، دا مثبت قدمونه دي. لکن څنګه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دی په دې قانې شوی یا نه قانې کیږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې چې په هیواد کې دننه موجود دي. او کوم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې مرګي کارونه ډیر پراتی دي مخه ته، او هغه نه دی تکمیل شوی یا ورته نه دی رسیدلی. دا هغه وجنه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې را ولاړ شوې دي، او هغه فضا چې باید جوړ شوې وي د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو، دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري، او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي، او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره. یا د سیاسي اهداف لپاره دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو پر رڼا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په اصطلاح را څرګند شي، او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید هڅې پیل شي، او دا باید عملا وښودل شي، یوازې په لفظي نه کېږي، په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټه ستونزه دا ده چې دا یوازې دغه گاونډي د 14 یا 14 یا ولس یو دونه سره په اصطلاح دا معاملات شوي. یعنی یو حمله تر اوسه پولې دوی کې په دې غن شول نه اسلامي هیوادونه کې او نه غیر اسلامي هیوادونه کې چې ټول دوی په رسمیت وپیژني په دې مجبوري ورځ نه تعاملات شروع دي. او وجه دا ده چې هغه اعتماد فضا نشته.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي. دا سیاست په خپل تلر سره هغه په عربي کې چې ورته وایي چې سیاست خدا ده، یعنی فریب د پاین وخت کې. نو دغه روابط چې نه دي جوړ شوی دي، سبب شوی دي چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې. تلر سره څنګه د دې لپاره باید صحت سو شي چې لشتر لشه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي.
سوال ته برای سم د مخکې ورور ځواب ته د تیوریسن په اړه باید نن څه ووایم په ساده الفاظو باندې. البته په علمي الفاظو باندې په دا خاطر یادونه لازمه ګڼم چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده او ظرفیت د دې بحث زه فکر کوم که علمي ته یې ورته وو د دې په نوی هغه فریکونسي فریکونسي د راډیو هغه بیا چینچوي. ګوري تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښې جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي. نو دا خلک ناکامه خلک دي او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالی کوي چې نه د حکومتوالی په طریقه پوهېږي او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولی شي او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلقا ناکونه یم، نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لري وي. په دا خاطر چې موږ د تیرو حکومت ډېر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو او په ډېرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوی، بالاخره نتیجه د کار ته به چې راغله د یو کال دوو کالو په
تلاړسب محترم دلته
اجر نه شوی ورکولی.
تلاړسب وبښئ، دا ستاسو چې فرضاً کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکام شوی وي دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نه لوستی بیکار وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته. لا ده متر دیدم
بالکل هغه لوستی، هغه مسلکی کسان، هغه متعهد کسان چې هم لوستی وي هم مسلکی وي هم متعهد وي او هم په خپل ژمنو پالیسی او پلان او برنامه باندې عمل وکړه هغه کسان ډېر کامیاب کسان دي. وی ته واقعا یو مسلکي متحد مسلمان موږ د نظام لپاره ویلی شو. نو وخت د دوم د سوال اساسي برخې ته راځم. کچیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات پر داخل شو، دبلیو ټی او سازمان عضویت ترلاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب ترلاسه کړو، د ریکا د غونډې تعودا تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پر مخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسېږي. اوس هم افغانستان د 15 هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور له چاینا له او د حکومت له چاینا له. نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغند رول لري. ګوري داخلي اصلاحات ته زه به څو مسایلو ته اشاره وکم او بیا به بهرني مسایلو ته راځو. داخلي اصلاحات او تخصصات له منځه لاړ، بیوروکراسي یا کاغذ پراني تر ډېره حده پورې راټیټه شوې ده. کارو اهل کار ته سپارل شوی، هغه افغانان چې د نظام دپاره ژمن خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو او د افغانستان دپاره یې کوښښ کوی، هڅې کولې، هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي، ښه امتیاز ورکوي، ښه یې نازوي او همدارنګه د قدر په سترګه ورکوي.
تلار صاحب وبخښئ، دا تاسو چې کار اهل کار ته سپارل شوی ده، په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته، یعنی په دې کې شک نشته چې کار د اهل کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي، او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې خو مشکلات شته دي، یعنی په دې کې هم شک نشته.
بالکل مطلب بلې شو واضح درته وایم چې تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف
تلار صاحب ټلیفون هم بیرته خراب شو. تلار صاحب ټلیفوني رابطه هم ډېر ګډوډه شوه. تخنیکي همکار
منظمه.
بله مهرباني. اوس بهتره ده.
زه لږ واضح درته ووایم چې بیا ځینې کسان ونه وایي چې تلاش په کابل کې ناست ده د یو ډلې یا د یوه نظام پلوي کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږېږي. د تاسو برنامه او هغه څوک چې دغه برنامه اوري هغه زرګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي، او دا بحث به دوی تعقیبوي. یو تعداد حقیقتونه موږ وایو او د هغه څخه باید سترګې پټې نه کړو. هدف دا غدا چې دی انرژي او د اوبو وزیر باید انجینر وي، د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینر وي، مسله تاسو نور مسلکی برخونه باخي چې دی هغه باید مسلکی وي. خبري دا بستونه چې دی په دی لوړه سطحه باندې دا د مدیریتي هرم په اساس باندې دا سیاسي بستونه دي او خارج د رتبې دي. کار څوک کوي؟ کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي. دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي، برابر دوی کولای شي، ډیزاین دوی کولای شي، محاسبه دوی کولای شي، پروپوزل دوی جوړولای شي، پلان دوی جوړولای شي، برنامه دوی جوړولای شي، مشرانو ته ورکوي، مشران ته هغه عمل کوي. زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي، میاستې په پلان باندې تیر کړی
وي. خیر، دلته د مقایسې خبره نه ده. بیا هم تلار صاحب، د مقایسې خبره نه ده، یعنی که چېر تیر حکومت کې ستونزې وي، دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکوله په هیڅ ډول.
دا در سره منم، یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو و چېړی که چېرته موږ یو ولرو پیغه کې لس طبقې وي. اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تصمیمون کېده اصل مواد څوک تهیه کوي.
خو خیر،
یا کمیسون تهیه کوي او یا رئیس تهیه کوي او یا عامر تهیه مدیر.
بله،
دغه کسان د پخوانی حکومت ستا وسم
په همدې برخه کې
جوړوي.
بله، ماننه
زرشتم لري او مشرانو ته
وړاندې کوي. بله، پام دې
برخه.
بله، پام دې برخه کې په سادات صاحب نظر واخلو. سادات صاحب، تاسو څه وایئ؟
د زینو برخو سره موافق یم، هغه دا چې یو څه اصلاحات او اقدامات شوي چې دا کافي نه دي. موږ نه دي ویلي چې اصلاحات نه دي راغلي، اصلاحات راغلي او دا هم د همدغه ستاسې زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکو د وجې نه راغلي. په دې باید اقرار وکړو چې هغه تدبر چې لازمه ده، هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې. که وایي نو تر ننه پورې به هم اساسي قانون خلاص وای، هم به تعلیمي نصاب خلاص وای، هم به مشروعیت د ولس نه اخیستل شوی وای. ځکه دغه نیمګړتیاوی شتون لري چې د دغه لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم خوله د تخلاصیږي او تنقید کولی شي، یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې، او هم نړیواله ته په اصطلاح دا شکایتونه ورځ تر بل ورځې او رسیږي. د ده په ځای چې کمې شي ستونزې زیاتېږي. دروازې خلاصې وي د مکتب وې تړلې، دروازې خلاصې وي د پانتون وې تړلې، مېرمنه کار ته تلې کار نه لاس ونیول شو، متقاعدینو باندې معاش قطع شو. دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و؟ په کوم چې جنگي شرایط کې آزاد متقاعد باندې داسې دغه خپل لوګه فقر چا را وسته په دغه شیان راغله تر څنګه چې کوم مثبت کارونه شوي دا غي هم مونږ تایید کوو دا غي هم تمجید کوو دا کنده هر نظام مسئول دی کته رو نظامونه ندی کړی او غي غفلت کړی او غي خیانت کړی وي لکه تاسو چې کولای شئ دا ستاسو فریضه ده باید وکړي او دا د اسلامي لحاظ هم پر تاسو فرض ده او د حقوقي لحاظ هم تاسو د ولس خدمتګاران هستی او تاسو د دې مدعی هستی چې تاسو تر ټولو صادقان هستی بنان په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لرې کړئ د ولس او د دولت حاکم ترمنځ دغه هم باید لرې کړئ دا باید هر یو وګړي ته په نظام کې ځای موجود وي زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاري خرڅوي په بازار کې زه وینم چې شپږ سوه نه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د ولږې نه د بل شي نه د ولږې نه په تیښته شوي دي خپل د بچو دپاره په تیښته شوي چې بچي به یې سرنوشته شول د تعلیم دپاره په ولایتونو کې د صحت عامې د وزیر په خپله بیان کې اورو چې موږ پنځه کسه زنانه ډاکټر د ولایت په سطحه لرو دا تر ټولو غټې نیمګړتیاوې دي بیا په یو هیواد کې دننه هر څه د لومړیتوبونو په اساس وي بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي لومړیتوبونو ته باید وړتیا ورکړي شي دغه نیمګړتیاوې بالکل شتون لري دی په دې باندې موږ باید هیڅوک ونه دګو او هیڅ کړنه دا پرتله باید ونه کړو چې پرون نظام کې دغه نواقص او ضرور نه ده چې په نن نظام کې همداسې وي نن نظام خو دې مدعي دی چې زه تر ټولو صادق یم نو باید هغه نیمګړتیاوې نه وي تر خې تجربې چې په تېر پنځه څلوېښت کلو کې څرګند شوي هغه ته به زمینه برابره نه شي
مننه یو اوریدونکو را سره دا برابر واخلو د واتس اپ لري یو اوریدونکو غوړ چې په باس کې برخه واخلي مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک
اس السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
صدیق الله ما دا پاکستان د خیبر پختونخوا بر دیر براول نه
مهرباني
مننه ملمانو نه دا تاسو لرو چې افغانستان کې کوم داخلي چارې چې دینو آیا طالبان چې کوم دي دا اوس وخت کې د حکومت د اقتدار کې دي نو آیا دیو با کوم چې دی سره بین لا پام
می تاسو ښه خراب شو
وی کوم لاسلې کې کړی وی چې جی سکلیر دی جی
دا غږ مو خراب شو نه ور سره نو دا اوریدون کې اواز ګډوډ شو او شهاب صاحب کته ستراشم په دغه برخه کې چې مخکې تلار صاحب وویل سه پورته پوسټونه سیاسي دي او لاندې خلک شته او واقعا هم په وزارت خانو په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي یو برخه تللی دي یو برخه یعنی کم هم نه دي آیا دا حل لاره تاسو تشکری؟
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه د پتیرو 45 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاس ورکړی دی لږه شرم هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکی کسان او غیر مسلکی کسان دا ټول لاس ورکړي او له اینا تر زایټه پورې د هر څه صفر پیل شي دا ځل هم توقع دا و چې دا څه باید په بشپړ ډول ونی شي او سره لدې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې په خوانی کسان پاتې دي ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د غیر لپاره د هغه بستونه چې مفاوقي رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه خو په طبیعي لحاظ بدلیږي ولې د خلکو پښتنه داده چې نه ځینې مسلکی بستونه هم تغییر شوي دي او ورته غیر مسلکی کسان راغلي دي زه د یو غټ پوسټ په اړه تاسو ته یو مثال درکوم چې ما فوټ رتبه پوسټ دی تاسو به د لوړو زده کړو د وزیر په توګه څومره اکاډمیک پوها بعد ولري چې د اکاډمیک چارې له اې نه تر زایټه پورې ټوله د وسنل مې یارونو سره سم تاسو ته معلومي د استادانو طرفې مې یارونه درته معلوم دي د غوښارش یا د راپور چې تاسو له خپل کارمن څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږي سره د دې چې دا بس سیاسي دی یا د اوبو د انرژي وزارت فرض کړی چې یو انجینر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوها و نه لرم نو دا غیر مسلکی توب نشو زما خبره ده چې دغه څه مشکلات شته ولې زموږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هواد او د خپل خاورې ارضی تمامیت ته او ملی امنیت د پټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. د غویر او اندېښنه بعد لکوم افغان سره نه چې مو خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. د غین وروسته بیا په کوچنیو لولونو کې ما مخ کې یادونه وکړه چې په دې کې بعد د خلکو نظریات شامل دي، په دې کې بعد د متخصصینو، هغه متخصصین چې افغانان دي، زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم، هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي، ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا د یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه، تاسو مهمه موضوع یاد کړی ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري، هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څنګه وو په دغه کال کې، خو یو اوریدونکی را سره دی، دغه اوریدونکی به راواخلو چې انتظار ډیر پاتې شو. آزادي په څپوک پروګرام دی، مهرباني تاسو را سره است. دا اوریدونکو سره مو روابطه قطع شوله. لایبه خبرتیا وروسته د بحث دا برخه راخلو سله اجتماعي پلوه. تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ازادي سپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلاري او بهرني روابطو په اړه بحث چې په د 2023 کال په ترڅ کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید ذاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلاش سپ لتاسو دا پښتنه وکم، ما مخکې د خبرونې په پیل کې مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې د خپل قشر منسوي کیش دا نور اقشار
بل بلې دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې گاوردیان هم دی خپل مستعمره بادار وایم او کوم خپل تحت العصر بادار وایم چې هغه امریکا ده یوه اشاره ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل ته ډېر مهم دي. بیا اسلامي مطلب رستوب یو دا دی غزه د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه د ډیر سخت مصروفه کړی دي. دومره مسله د اوکراین او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډیر سخت مصروفه کړی. او دریمه موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریه او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي دوی د خپلو غړیو سره. اوس دې بدې ته ران پاتې دي چې دغه کومه برخه شړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېرې پراخې ستونزې او مشکلات راولاړ کړي دي.
تلار صاحب وبخشي اصلي سوال خارجي روابط به پریژدو. ما دا ویل چې په کور دننه فرضاً طالبان یو غونډه جوړي. زه تاسو ته مثال درکم، کله چې هغه ورځ منځله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلې دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چیرته دې د جدې د شپږم په باره کې یو غونډه وي، د ثور د اوومې په باره کې وي، یو بل ورځ وي، یو تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردای کیشي.
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر کې دلی چې په زرګونه کسان راغلی وی او مختلف ولایتونو سیمو څخه دی په افغانستان کې عامه خبره دی ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي. زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو غټ شاندار غونډو کې ګډون وکوي چې قصدن کمرنګ معلومی سي او هغه روابط مو خړ پړ معلوم سي. اما په ټیټه سویه باندې سفیران معاون دي سفیران
نه زما بیا هم تلاش سب زما سوال مراد له سفیرانو نه نو زما مراد له دې ده مثلا کله لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي دا شیخ ندیم ګمان نکوم چې نور ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي. ځینې وزارتونه بیا دغه سیدی فرزند کورنیو چارو وزیر سرپرست وزیر چې دی هغه له دې غونډو ته ځینې نور کسان هم ورغواړي، لیکن ځینې وزارتونه داسې دي چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا خو ولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع بنې کثرنګ چې تفسیر دی غوڅ کیږي. زه په خپل کابل کې هر غونډه ته چې وړم ورکللای سم، دعوت هم را کوي، ګډون هم کوي، سم نظر هم ورکولای سم او همدارنګ انتقاد هم کوي سم، خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره مل وي. نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلاتو عالی وزیر ده په غونډو کې مثلا ما وینین یې موینان رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان تاسو وګورئ چې د اکثر د ټول اقشار دي تاجکستان ازبکستان هزارستان پښتونستان کته وی چې نوم یې زبینوم درته
نه نه ما نه نه تلر څه پام دې برخه کې زبې شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب د دنیا په د دریم نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوې ده، زه متاسفانه خبر نیم چې تاسو تخصص په څه کې دی. اول خدا پښتنه کوم شاب صاحب، تاسو څه شیل وسیدو بخښه؟
ما ماسترۍ مې په نړیوال اړیکو کې کړې او بل ماسترۍ مې اوس په پبلک منیجمنت اند ګورننس کې په پای ته رسیدو باندې یو ماسترۍ مې نړیوال اړیکو
او اوس د امتحان د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترۍ لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالې اړیکې وساتي، فرزن د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریکولای شي، ساده صاحب شریکولای شي، نور دوستان شریکولای شي. په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطن د باندې هم دي د سې احساس پیدا کړي چې په کابل کې چې څوک ناشته هغه ولا زبط نه سم ما هم خپل غني. څنګه شاب صاحب کستا سو نظر واخلم؟
دقیقا جناب شیبر صاحب، د افغانانو ترمنځ زمدغه مسلې ته ضرورت دی. ما مخکې یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دالرو چې هر ځل نظام تغییر شوی هغه پخوانیو خلکو ته چې زه په پخوانیو کال بحث نه یم، هیڅ کله حکومتي دم نه اجرا کړی او نه اجرا کوم، دا ټول اګنور کړی دي. زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي او د افغانانو په توګه غونډو ته بلل کیږي، ټولنیز اړیکو نه استفاده ورنه کیږي او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډیر خلاص شکل سره هغه مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي. دا ډیر مهم بحث دی. یو څوک چې په د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي، هغه بیا د پریکړو دفاع کوي، هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هلی هغه نیول کیږي هغه بیا دغه تصمیم دفاع ته چمتو وي. نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړه، کورنیو چارو وزیر همیشه هم دا خبره دای خپل کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکو، موږ باید خلکو غږ واورو. خو دغه خبره ولې له یو بل خوانه نه پورته کیږي؟ د خلکو پښتنه هم دغه ده.
بله،
چې ځین کسان د افرادو په توګه باندې د دغه مسایلو مخالف دي او غواړي چې همیشه یو څو کسان
مننه شهاب صاحب. مثلا دغه اوس د پښتنه بل ساده صاحب کا ساسو نظر واخلم. مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوي، په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نور نړۍ کې اوسي یو شمېر ډیر متخصص کسان لرو کې کابل ته نه ورغواړي چې مصارف کیږي، آنلاین غونډه خور سره جوړولې شي کثرنګ ساده څه؟
تاسو خبره بالکل دقیقه ده پرمن شبر صاحب. نو وړاندیز ما په خپل هم دوی ته کړی، د ټلیفون په کرخه مې هم کړی ده،
هم د قطر دفتر مسولینو ته هم د قاغلی حنفی صاحب د دفتر مسولینو ته چوت د افغان سفیر په توګه په چین کې دي. حتی د دغه مهاجرینو د راتک په حق له ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي د تغیر مجرب متحد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي، نه ککړ دي، نه په فساد، نه په بدنامۍ، نه کوم ګوند غړي دي، دوی ملي آن لرونکي کسان دي، یعنې ملي ګرایان دي په ټوله کې او د وطن ملي ګټې ورته لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي. بناً د دوی نظر اخیستل ډېره ساده ده. اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوې ده، د سکایپ له لارې، د زوم له لارې د ټولې دنیا سره سړی رابطې تړلی شي او د پوهنتونونو سره خاص کړه. نو نظریات اخیستلو کې څه ګناه نه ده. او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په هغه څو ځله دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسې وایې چې د الحضرت موزر شاه د وخت قانون بنان د ده اصلاحات چې تاسې د شرع مطابق غواړئ دا دومره وخت ضرورت نه لري. تاسې کې خپله دومره د دین عالمان شته دي او که نشته بیا په بخت کې هم دا د دین عالمان مونږ تاسې لرو. خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي. د دغې پلمه دوه نیم کاله نږدې درېیم کال ته داخلیږو، نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی، د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانه سره مخامخ ده.
مننه ساده مننه په ډیر وړه برخه ده. د یو ونې مخته ما د افغانستان د علومو اکاډمي له یو مشر سره خبرې کولې. د پښتو تشریح قاموس اول ټوکه چاپ کړی دی، له اوله ترتیب پورې، له الفه ترتیب پورې. بیا کله ما چې په شخصي ډول باندې لاغه مسول نه په دا پښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان را ژغولې دي، غوی معلومات نه لرل، یعنی دا خبره چې فرضاً په دې برخه کې لوري سره مرسته وکي. مثلا دوه کسان چې دغه اوس ما ذهن ترازی، ډاکټر ملکزی په جرمنی کې جرمنی پښتو جرمنی قاموس سم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی او هم چاپی بڼه باندې چاپ کړی دی او د جرمنی حکومت هم مډال ور کړی دی او ډیر لوی ډکشنری دی او ګرامر هم لیکلی دی. ډاکټر وردک په فرانسې کې فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دا کلونه دی. دواړو مثلا دا دوه کسان زه یادوم په دې باندې کار کړی. هم دا رقم پولیسکونو نور افغانان دي، خو علوم اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط ونیسي او دا روابط ټینګ کړي. تلاش څه فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، پوی دي، تعلیم یافته دي، تکړه دي، له هغوی سره ارتباط به دغه وطن په پښو ودروي او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه.
شی بو ته مشکل ده چې تاسو خپل ترسم یو نیو کلرم اجازه راکوي.
مهرباني
بل ده چې دا نیو کمې په شهاب سره بده ونه لګیږي.
نو خو هغه مخکې چې تاسو ویل وای ک په ځای انتقاد وي پروا نه لري، نو خو دوی لپاره په ځای انتقاد خو به بد نه وي.
ډیر علی زه بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری ترڅنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري. نو لکه څنګه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بوخته، دای دوه ماستری هم کوي، حتی تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري. هغه کسان چې تجربه ونه لري نو په حقوقي اړخ، نو په تخنیکی اړخ او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي. او متاسفانه چې هغه څه چې تمه کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلئ او نه به اورېدونکي ترې واخلئ.
مخکې تر دې چې تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ، کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري کنه، نو ولې دا حکم کوي؟
مخکې به سوال کوم چې آیا تاسو په دې مواردو کې څومره زده کړې کړي او څه کړي؟ دوی ویل چې زده کړې مې تر دوه ماستری ریپابلیک اف منیجمنت کې کړې، یو ماستری مې په نړیوالو اړیکو کې کړې او هیڅ مې حکومت کار نه دا کړی.
شهاب صاحب البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده. مثلا کچیرته دا باس بیا بلی خواته ځي، کچیرته د تجربه مسله راشي، دا شیخ ندیم څه شی لوستی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاري مخته وړي، دا خو هیڅ جواب ورته دیته څوک نه لري. لیکن کبرا شو بیرته غو سوال ته تلار سپ مخکې چې مې پښتنه کوله. بله
زه د دین سپ وایم نه يم.
نه نه دا مې مثال مثال د مثال په حساب دا خبره کوله.
نه د دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي. دا تحلیل کول کې باید ډیر قوي متخصص خلک وي، متخصص معیارونه لري، تجربه، تحصیل او همدارنګ ژبي او مهارتونه او شرط دی یو متخصص.
نو شهاب صاحب خوري روان خبر شهاب صاحب پلانډو تاسو خپل جواب ورته ورک.
زه بخښه دا غواړم دغه مرګري د معلوماتو لپاره به صرف دومره وایم چې زه لاس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې، په الجزیره، بی بی سی او په دې رسنیو باندې زما مرکه په یوټیوب باندې ډیره اسانه کتلای شي. د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو زما د کلونو کلونو مرکه کتلای شي. او زه د استاد ته خروختیا غواړم چې دغه سر در قضاوتونه و نه کی، ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده. د ژبو مسله یاد کړه، زه الحمدلله په 15 ژبو د جرمنی ژبه په شمول باندې تاسو د ملګری صاحب د کتاب یادونه هم وکړه. یعنی دا زه د ځان ته حق کینه وایم، زه وایم چې کتور قضاوتونه د یو داسې چا له ادرسه چې هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي دغه سره وزین او بیا موږ د داسې چا نه هیڅ توقع نه
ما نه شاب سر ما نه نه
سره کوونځي ته نه
ما نه نه تلاش سب هغه مخکې سوال سی وسی باید په بهر کې لمیشت افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغشتل ګرانوي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډه جوړی کی او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستل شي.
مسله مو ملي ده او د وطن ده. په دې کې هر افغان د کور د خپل ځانګړي حق لري. نظر ورکړه، د اړونده سالم صحه وړاندې مختلف ابعاد افغان
او مسلمان نه تلار صاحب سوال داسې و چې دته باید زمینه مساعده شي، زمینه مساعده شي. مثلا تاسو په پانتون کې یو باس باندې خبرې کوي، ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې د دنیا په ډیرو مشهور پانتونونو کې استادان دي خو آنلاین د سره یو ځای کې تلار صاحب ټلیفون ډیر ګډوډ
و صحیح شو
مهرباني
شیبر صاحب. زه د څو کانفرنسونو غټو کانفرنسونو شاهد یم چې په جرمنی کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ایټالیا کې، په سویډن کې، په پاکستان کې، په هند کې او په ایران کې د هغو متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي، د دوی نظر راغوښتای ده او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې د دوی په ذهن کې و په دوه ملي ژبو دریو پښتو باندې د افغانستان مسؤلینو او هغه کانفرنس چارواکو راغوښتي دي، آی متحد کړی دي، کدي نصاب برخه وي، که تخنیکی برخه وي، که اقتصادي برخه وي، که سیاسي برخه وي، که علمی برخه وي، کدي ګرامر برخه وي او کدا س نور موارد وي، آی ترتیب کړی دي او لا نور کار پر روان ده د غنامندۍ لپاره.
ما نه تلار صاحب دا هڅه باید مننه دا هڅه باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونه مو تقریبا یو ډیر ثانی لرو، ساده سب ک پلانډ استاذ یو نظر واخلم او بیا خبرونه راغونډه کوم.
مهربانه سي استاذ، د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم، بلکې هر آن چې د وطن لپاره داسې یو غږ پورته شي موږ په خوا هم دا ثابته کړی ده او اوس بیا هم ثابته و پراتون کې هم ان شاء الله د هرې برخې لپاره. زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه هم وي حاضر یم چې دغه مسلکی افراد چې البته بیا ویم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي نه په سم ناولي شوي دي لکن وطن ته زوریږي متحد افغانان دي مسلکی افغانان دي دلته په پوهنتونونو کې استادان دي که ډاکټران دي زموږ په شان حساب مسلکي په دې نورو برخو کې د دې ټول شتون شته د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوونکي
ډیره مننه سادات صاحب او تلار صاحب له تاسو هم منندویم شهاب صاحب کور مو ودان ستاسو هم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم